ما سهل لي سيوتس خفقانون را ما استكبي يا مثلا دا دي ملمنو پرابلن كي دي جنوي خوا مشكل جوڑوي سي يا مثلا دي مونگ دوم رډير ملمان را دي ابدي ټولو تا خالي ور کوي يا مثلا لنګي غاني ور کوي دا سال کې زتا ما سهل په دغه مراسم کې دوم را مهم نه دي ا ما مونږ ډیر سخت نیولې دي رسمونه رواجونه مو ډیر کړی دي سخت کړی مو دي په ځای دي چې آسانې خو د واده مراسم ورسره سربلې لګیاي د سختۍ په حال کې نو زه شخصي نظر مې دا دی چې من هیڅ یو انجلۍ زه نه غواړم زما د ژوند ملګری دی دغه مراسم کې د ژوند چې دی باید خوند ترې نه واخلي خوشاله واوسي کې ورته هغه د خفاسي پکې یا مثلا په ده باندې دومره بوج راسي چې دی ونه سي کولای د خپل واده د عظیم خوشحالۍ نه د خوند واخلي
خان ولی عادل وایي اوس د پخوا په پرتله حالات بدل دی او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پریک دی او ژوند ځان ته اسانه کړي
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالیو په نوم باندې ډیر زیات مصرف نه کوي دوی د پری پوزي چې پر راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغه کې پاتې راځي لکه په ولادونو باندې ښه تعلیم کول د ژوند د اساسي ضرورتونو رفع کول خپل روغتیا ته ځانګړي پاملرنه کول خپل خوړو ته ځانګړي پاملرنه کول حالات بدل سوي دي ځوانان کولای شي په ډیر کم لګښت باندې په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم تر سره کړي فکر کوم مخکې مخکې باید دوی په خپل کې سره کینی او یو بل ته وایي چې موږ دوستان یو موږ په خپل کې دوستي سره کوو او که چیرې موږ په یو بل باندې ډیر سخت شرایط کې یو سخت شرایط وځکو دا رو بیا دوستي نه دی یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کې خدل کیږي څنګه امکان لري چې هلک او جنید په خپل کې واده سره کوي بیا د هلک جنید هلک ته وایي چې په دې شرط سره زو واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کی یعنی په ډول د خریداري معامله سواله د دوستي نشول د خو ګډ ژوند نشو
عبدالرحمن چې د ډیر لګښت لکبلې واده ځندېدلې غوښتنه کوي چې دا لګښتونه د کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي
دا ورور مہر دا کمی وای نه زیات نه یاد یو لک یو نیم لک روپی بیا درو ټاکل شي کنه ځکه زه زیات ورور موږ ځینیم انځه دي مسافرین دي چې ایران ته راشي ورنه دي خارج ملک ته شته پیسې یادم فلار کې څوک در شغال نه ښکاري څوک سینم نه وي څوک یو نو ان شاء الله بل نو شي بس ختم شي بچلګان دې پیسې ولا پاره بس ودو کې بیا کم خرچه وشي لاس بوجي بریز څوک بخې بیا 15 بوري بخې کې لاس منو خړې بیا 15 منو راړې سي ار څه بیا کم شي
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي پایلې څوي او څه په کار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي نه دا چې د فرمایشونو لوجې هم واده او هم راتلونکي ژوند متاثر شي په همدې اړه مو له ټولنپو عبدالرشید لودین سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم لودین صاحب ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشاله وي د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي وجه یې تاسو بوله
یواد څه واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوی ملګری سره د ګډ ژوند پیلامه ده او دا وخت هغه لپاره خورا ډېر اهمیت حامل ده چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کی او د یو بل د حقوق او واجبو نه ځان خبر کی نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده را نږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې هیڅ کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بې ځایه مصارف او دغه رواجونه او بلبر او زیور دغه مشکلات ځوان د دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کم وخت چې هغه باید چې ډېر خوشحاله وي ورته هغه په یو روحي کړاو کې تیروي
کله چې دغه سی وضعیت رامنځته کیږي نو پایله یې څه کیږي
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دی ځوان ته چې کوي بې ځایه مصارف او رواجونه کله کله د یو تاوتریخوالي کې بدلیږي دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کیږي چې کوم بیا د جلې او الګ په ژوند باندې هم اثرات لري ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابېږي کې دې سره د هغه دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت زورون کې هغه دوړل لپاره
یو خبر ده هم کې کله چې یو خو غوښتنه فرمایش لري او هغه نه عملي کیږي، د خپل هم یو قدره پیدا کوي چې کېدای شي دوی هغه شیبه چې د دوی یو مهمه د ژوند پیښه وي چې واده ده، هغه وخت هم خوشحاله نه وي او په راتلونکي ژوند کې هم د یو بل سره عقدې پیدا کوي او داسې یو فکر رامنځته کیږي چې مثال زما په واده کې د دغه کس ما خبره ونه منله، زما غوښتنه یې ونه منله، څنګه چې ما غوښتل هغسې واده راته ونه کړ، نو زه هم دای چې څه وایي نه غواړم هغه خبرې ومنم که نه.
بله، هیواد صاحب دغه وضعیت چې دی عمدتا دغه مشکلات چې د فامیلونو منځ کې پیدا کیږي دغه خاطرې ټول عمر دپاره پاتې کیږي، ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راځي کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي، ځوانانو ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کی هغه سه شروع کی په خپل کې جوړ راشي. مشران کولای شي چې سیالي او د هم چشمه په نوم باندې دغه ځان خودنی رواجونه د منځه ویسي او ځوانان ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوې ژوند پیل کی.
مهمه خبره انسان د مقابل لورې ده، خو ولې زمونږ ډېر ځوانانو ته وسایل مهم وي، امکانات مهم وي، سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي؟
هیواد صاحب موږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشرانو ته قناعت ورکړی دی او په ګډه یې دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب موږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې ریشو. ډېر ساده یو وعده نیولی، تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی، نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشرانو ته قناعت ورکړي.
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري، مثال ډېر ځوانان دا خبره کیږي چې واده په ژوند کې یو ځل کیږي، نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي که نه.
دغه مصارف دغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هېڅ تړاو نه لري، آینده د پاره هغې ته مهم د هغې خوشحاله ژوند دی چې هغې ته باید چې توجه وکړي، خپل او د خپل د ژوند د ملګري حقوق او وجایب وپېژني او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په عوض د دغې بې ځایه مصارفونه.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
ورسله دی چې امریکا او ناتو له افغانستان څخه څه د پاسه څلور میاشتو کې بیل کوم قائد شرطه د خپل ځواکونو وستل اعلان کړل، د افغانستان د راتلونکي په اړه هم پوښتنې راولای کړي. افغان حکومت د خپل ځواکونو پر مټ باور لري او دا خبره کوي چې دا وطن به تل ځلیږي لکه لمر پر شنه آسمان. خو که داسې وي بیا د هغو اندېښنو له څه ده چې د کورنۍ جګړې د پیل، د وضعیت د خرابېدو او نویمې لسیزې ته د افغانستان د تلو تحلیل کوي. اصلی پختنه، افغان ځواکونه به لکه د تیر تاریخ و پاشل شي، له تیر سره دا ځل توپیر په څه کې دی؟ دا او نورې مهمې پختنې نن حقیقت څه دی خبرونه کې د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر جنرال مجتبی پتنګ سره تر بحث لاندې نیسم. جنرال صاحب خر اغلاس ازادي راډیو ته
ډیره مننه، ډیر خوشاله سلامم.
نو زما لومړی پختنه جنرال صاحب، په اوسنیو شرایطو کې د ټولو بهرنیو عسکر وتل د افغانستان لپاره خیر کشر؟
زه به یو لنډ تفسیر په وکم او له تفسیر وروسته به په دې باندې راشم چې آیا ګټه ده که تاوان دی. د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې هیڅ خارجي ځواک یا ښکیلاګر دې لپاره افغانستان ته نه ده راغلی چې دا هیواد سیاسي، اقتصادي او فرهنګي له لارې نه په پښو ودرېږي، بلکې هر ښکیلاګر په هر نوم او هر ادرس چې دې هیواد ته راغلی د خپلو سیاسي، اقتصادي، جنګي او ستراتیژیکو اهدافو په موخه راغلی ده. او خامخا دا ځواکونه د یو نړیوالې سیالۍ په ترڅ کې زمونږ دې هیواد ته راغلي دي چې زمونږ زیرمې، شتمنۍ او عامدارۍ او خپل سیاسي او اقتصادي په موخو خاطر نړیوال ځواکونه خپلو منځونو کې په افغانستان کې ترښکر پښکر شي. دا د دوی اصلي راتګ افغانستان ته دی. دلته دومره ووایم واضح توګه چې په افغانستان کې نه اسلام په خطر کې ده، نه افغان په خطر کې ده، یوازې د نړۍ زبرځواکونه منطقي او متعزنانو ګټې په خطر کې دي. دوی د مداخلې نه کوي، موږ خپل مابین کې خامخا سره جوړې وو. نو زه د دې لپاره وایم چې تاسو سوال د عسکرو وتل د امریکې له افغانستان نه خامخا تکتیکي بدلونونه به په سنګرونو کې راوړي. سنګرونه به تاوده شي، لاس به لاس به شي، کله به یو سنګر د یو په لاس کې، کله به بل سنګر د بل په لاس کې. اما په نتیجه کې به بیا هم هفت او دفع افغان وي، بل څوک نه مري، نه به امریکایي مري، نه به پنجابي مري، نه به ایرانی مري، د بل منطقې کوم عسکر مري، ولې افغانان به مري؟ افغانستان به داسې نه کېږي چې سقوط ته به مواجه کېږي. د سقوط امکانات یې کم لیدل کېږي، ولې پې د پاسه درې لکه پوځي عسکر په افغانستان کې وجود لري، اسلحه لري، تجهیزات لري. دا بدلون فقط دومره کولی شي چې جګړه توده وساتي، او دغه د جګړې توده ساتل هم د دنیا له سناریو نه ده، بلکې په افغانستان کې تدقیق دی. دواړه خوا بیا هم افغانان زمانځره لاړ شي،
جنرال صاحب بخنه غواړم حکومت دا ډاډ ورکړي چې هر څه مدیریت کوي، هو به هو هغه ډول لکه ډاکټر صاحب نجیب الله د واکمنۍ پر مهال چې دا ډاډ ورکول کېده. فکر کوي چې آیا تاریخ بیا د تکرارېدو په حال کې دی او کنه؟ د هغه زمان او دا زمان توپیرونه لري، در حال کې چې هغه مهال هم موږ یو قوي اردو او حتی د نن په پرتله ښه تجهیزات درلودل.
هغه زمان تر دې زمان سخت کې دوست د افغانستان ځواکونه ګرچې هلته هم په جنګ کې ښکېلو، اوس هم ښکېلو. هلته یوه تجربه وه، دلته بله تجربه واخیستله. هر جنګ موږ ته یوه تجربه راکوي، نو دغه تجربه کولی شي چې د خپل اهدافو او د خپلو ستراتیژیکو پلانو دپاره مطمئنه پروګرامونه جوړ کړي. زه مطمئن یم چې هغه تجارب چې موږ د ډاکټر نجیب وخت نه درلودله، اوس هغه خریدار دلته ډک کړو. ډاکټر نجیب په وخت کې د داخل نه نظام ړنګ شو، او موږ اوس مطمئن شو موږ نظام داخله ساتو. په داخل کې ټول متحد خلک دي، نظام ساتي، دفاع به کوي. او مشکل بل اساسي دلته ده چې هلته فقط درې څلوېښت څلور څلوېښت پنځه څلوېښت مملکت د دې نظام تر شا بره لهې بغاوت کړی وجنګېدلو، نظام نسکور کړ. او اوس مقابل لوری معلوم ده چې دا خواتم افغانان دي او خواتم افغانان دي، ولی جګړه افغاني نه ده. نو که چېرته چې د جګړې عامل وغواړي چا چا سره جګړه په موږ شروع کړې ده دواړو لوري کې، عامل که وغواړي چې دا جګړه ختم کړي او سوله منځته راشي، افغانستان به اول لور ته نه ځي. او که څوک وغواړي د افغانستان نه د جګړې نه ګټه پورته کړي او افغانستان د تباهي لور ته بیایي، هغه به خامخا افغانستان د تباهي لور بیایي. ولې سره له غنه د افغانستان زعامت، د افغانستان دولت، د افغانستان سیاسي او نظامي شخصیتونه هوډمن دي چې د دې مهار کېدو په خاطر به هر نوې قربانۍ ته تیاري، هم صلح ته هم جنګ ته. ولې زه مطمئن یم چې د افغانستان اسلامي دولت به صلح ته لاره هواره کړي. دا چې اوس صلح ته چې دغه د باعزته صلح د افغانستان د خلکو دپاره د منلو سوله وي او هغه د افغانستان ټول خلک ومني، او زه مطمئن یم چې مقابل لوری هم د دې توانمندي پیدا کوي او دغه حساس شرایط چې په افغانستان کې تیریږي له دې نه به یو څه پوره استنباط کوي او دغه جنګ ته به د پای ټکی دي.
جنرال صاحب، تاسو د افغانستان د دواړو جنګونو د تجربې مسله وکړه، د هغه زمان په پرتله د نن زمان سره زموږ د ضعف او قوت ټکی څومره سره تشابه یا ورتهوالی لري او څومره سره توپیرونه لري؟
مشکل هلته وو په هغه وخت کې چې سره پرتله یې کړو. د ډاکټر نجیب په وخت کې خپله حکومت یا دولت د افغانستان دغه وخت له مابینه وپاشلی ده، یعنی مجاهدینو د دې توانمندي نه درلودله چې د افغانستان یا د ډاکټر نجیب حکومت ته سقوط ورکړي. خپله نظامیانو یا خپله د دولت فراز کې چارواکي حزب چې په نوم ډیموکراتیک خلق افغانستان وو، دوی سره متلاشي سولو په دوو جناو تبدیل سولو او مجاهدینو ته زمینه مساعده کړله. هغه نه تنها چې حکومت سقوطونه کړ، بلکې مجاهدینو ته امانت او سلامت اردو تسلیم کړله. لپاره موږ هم دایبینو نه سه ساتلای دا نظام چې اوس به موږ دا نه خپل نه درلوده دی دا یو تجربه او د تبل تجربه چې مهمه ده دا نظام لپتدان تر اوسه پورې یعنی لاسکار نه ډاکټر جنرال ټول جنگ دغه چانل دی جوړ شوی چې دیس کال اصلي کال په دې مملکت کې جنگیږي دا تجربه هم سیاسي تجربه لري او هم جنگي تجربه لري دوی به په هیڅ وجه خپل موزه بدون د سیاسي توافق نه چا د خوښنه کې بدون د سیاسي توافق نه به حکومت په کې کې بدون د سیاسي توافق نه به چا سره معاملونه کې او سیاسي توافق ته دې درایت او وجود لري چې لار هواره کې افغانستان خلق هم افغان خلق نه دي په تپتیاره کې ساتل شوی او طالبان هم افغان خلق نه دي نو کو دوه خلکو کې ستر بدلون راغلی دا ستر بدلون مثبت بدلون ده چې دوی کولای شي چې دوه خلکو د ملي شاتین خپل اختلاف حل کړي د وطن لپاره د افغانستان سلامتیا مهمه ده هم طالب به سلامتیا هم وساتي او هم دولت به سلامتیا وساتي د دې لپاره درېم لاره انتخاب شي چې دا وطن سلامت وي
جنرال صاحب تاسی یو محال د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر یو در امر لاندې مو یو سل او پنځو زره سربازان وو څه فکر کوئ آیا د نظامی لارې نه بیا د طالبانو د بری احتمال شته
کوم عسكر چې په افغانستان کې دی ما د تصویر چې دا ټول دنګیدلی عسكر یعنی د جنگ په واسطه یو افغان بل افغان ته نه تقسیمي هیڅ وجه باندې دا هم یو فرهنګي تاثیرات دي او بل جنگي تاثیرات دي چې د تقسیم کلمه د دواړو په باندې راځي نه به طالب افغان عسكر ته تقسیم شي او نه به عسكر افغان ته افغان عسكر طالب ته تقسیم شي بهتره دا ده چې د سولې تر عنوان لاندې یو غټ چتر دې تر عنوان لاندې راځي په خپل مابینو کې دا مشکل حل کړي نو دا فقط یوازې تلفات اضافه کوي جنګ او عامل د جنګ قربانیان د افغانستان خاص کړي وو د افغانستان اردو یا پولیس ډېر ځواک لري ښه توانمن ځواک لري که وجنګېږي مستقله پاتې خپله توانمندي ښودلی شي ولې له بده مرغه له بده مرغه له بده مرغه ولې دا جنګ دومره وکړي ولې دواړه خوا د قدرت دپاره دا جنګ وغځوي راځئ د قدرت څنګه نه یا د قدرت له جنون نه تېر شو د دغه وطن د ابادۍ دپاره لاس په لاس کړو دا خپل عسکر موږ دلته وساتو هغه طالب عسکر خپل هلته وساتو له دې نه یو مضبوطه قوت جوړ کړو لکه یو اردو جوړ کړو چې د افغانستان دا څو دې مجهز اوردوی د دوه خواو د طالبو د اوردو په مابین کې چې په سیمه کې تارې نه لري چې نور موږ له دینونو تعدیداتو نه خلاص کړي.
دا یو مشهوره معقوله ده چې هر خطر یا د انګریزانو په اصطلاح ریسک دا یو چانس هم لري د دې په خاطر باندې چې سړی مخکې ولاړ شي. څنګه ول هغه ګواخ چې هغه د تاوتریخوالي د زیاتېدو ده یا په اصطلاح نورې اندېښنې دي دا په یو چانس بدل کو او خ مخته ولاړ شي. یعنی اوسنۍ جوړ شوی فرصت خطر احساس نشي بلکې د ولاستراوړنې په توګه باندې حفظ شي او افغانستان نه د پر ځای د چي نظامي سقوط وکي عسکري و پاشل شي بلکې خودي ګو مخته ولاړ شي.
تاسو فرمودا دې پر ځای دا کومه لږه پټه په پټه تر دې لکو دا کرانا چې وکولای شي په دغه پټه کې خپل اردو ما دې چې دې چې چې نه یې اردو جو کو څه نه په منځ کې کې ونه لرو ولې موږ دوه خاص جنګیالي دي دوه خاص ټولیالي دي دوه خاص تجربه لري دوه خاص تخنیک او تکتیک لري چې تاسو راټول شي اردو نه پاشل شي طالبونه پاشل شي یو چتر نظام لاندې راستي دی ورهبري نظام لاندې راستي او بل د پرمختګ کارونه مختلفه دي تازي چې دې زوبه نه کارو شي افغانستان او په ډیر کم وخت کې صاحب د ښې اردو د ښې اقتصاد دی دا یو فرصت ده او دې فرصت ته فقط مدیریت پکار ده چې دواړه خوا یو متحده مدیریت ولري او زړه په افغانستان وسوږي چې دا افغانستان باید څلوېښت کاله ضربه خوړلې ده په یو کال د سوله کې په راټول شلو د څلوېښت کاله بربادي به دوی په دا یو کال سره حل.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر جنرال مجتبی پتنګ له تاسو ډېره مننه.
ډېر کوم خوشاله شوم سلامت شئ مننه.
مسلمان ما منن کے دا قرآن ما دلوی اللہ بندہ ما منن کے دا غی ما دا خوری نا پیدا ما بچے زدہ ہوائے ما
سمره قیمتی ما
او بیا هم تو زخی ما بیا هم تو زخی او بیا هم تو زخی ما او بیا هم تو زخی
باران د میکائیل منم ز شان د جبرائیل منم ز
God, my